The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او سحر مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2014 د جون د میاشتې لسمه نیټه ده وخت سوې د پېښور کې د سحر شپږ او کندهار کې پنځه نیمه بجې او دلته واشنگتن ډي سي کې د جون د میاشتې نهمه نیټه ده او د شپې نه بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو لمخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا صدر باراک اوباما د راتلونکو صدارتي ټاکنو لپاره د ډیموکراټیک ګوند احتمالي کاندید هیلری کلینټن د ملاتړ اعلان کړی دی.
I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States.
ملګری ملتونه وایي د شام حکومت په هیواد کې محاصره سو سیمو ته د بشري مرستو د رسونې منظوري ورکړې. د نړیوالې ادارې ځانګړی استازي سټیفن ډی مستورا وایي د منظوري مقصد شایي چې رسونه نه وي.
There is a lot of actions that need to take place between an approval and delivery.
او د سکوهنې نړیوال اتل محمد علي با نن د جمعې پر ورځ خپل پلارني شار لوی ویل کې خاورو ته سپارل کیږي. د پنځشنبه پر ورځ زره هاو کسانو د امام زید په مشرۍ کې د ارواشاد په آخري مراسمو کې ګډون وکړ.
Now be officiating the janaza for our dear beloved brother Muhammad Ali, the people's champ.
او سهم د دې خبرونو تفصيل د امریکا صدر باراک اوباما صدارتي ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د ملاتړ اعلان کړی. نوموړي د اعلان د هغې له سیال بارني سانډرز سره د پنځشنبه پر ورځ له ملاقاته وروسته کړی. د دې اقدام هدف ډیموکراټیک ګوند یو ځای ساتل او د ریپبلیکن ګوند لانجمن کاندید ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکول دي. صدر باراک اوباما په یو ویډیو پیغام کې میرمن هیلری کلینټن ته مبارکي هم ویلې. ملګری ملتونه وایي د شام حکومت په هیواد کې لول سو محاصره سو سیمو څخه 15 د بشري مرستو د رسونې منظوري ورکړې ده، خو خبرداري ورکړې چې د منظوري مطلب رسونه نه ده. د شام لپاره د نړیوالې ادارې استازي سټیفن ډی مستورا هیله څرګنده کړې چې دا منظوري به ډیر زر په کوچلي اقدام بدل سي. د سعودي عربستان او د ملګری ملتونو د سرمنشي بان کی مون ترمنځ ډیپلوماټیکي شخړه په زیاتېدو ده. د نړیوالې ادارې مشر ویلي چې سعودي عربستان په هغه د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف د هغه اقداماتو له تور فهرست څخه د ایستلو په اړه فشار اچولی چې جګړه کې ماشومانو ته زیان رسوي. نوموړي د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي د یو غړي هیواد لخوا داسې بې ځایه فشار د قبلونې وړ نه دی. د اونۍ د ملګري ملتونو په یو رپورټ کې ویل سوي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف له هغه فریقو څخه یو دی چې ماشومان وژني او په سکولونو او روغتونونو باندې بریدونه کوي. د امریکا په کنټکی ایالت لوی ویل شار کې په زرهاو کسان چې تور سپین مسلمانان یهودیان زاړه او ځوانان پکې شامل وو د ازادۍ په تالار کې راغونډ سوي وو چې د سکوهنې لوی اتل محمد علي په آخري مراسمو کې ګډون وکړي. د سکوهنې د اتل چې ټوله نړۍ کې یې په عربونو خلک پیژني تیره اونۍ د 40 کلونو په عمر کې له اوږدې ناروغۍ وروسته سا ورکړه. د اسلامي روایاتو سره سم مسلمان نارینه او ښځو په جلا جلا ډلو کې د جنازې لمونځ د امام زید شاکر په امامت کې ترسره کړ. د محمد علي یادګرنه به د جمعې په ورځ یوارې بیا کیږي او دا مراسم به د بیلابیلو عقیدو خلک هم د لوی ویل په ښار کې ادا کوي. یو امریکایي وګړی چې تښتېدلی و او د داعش وسلوالې ډلې کې شامل سوی و خو وروسته اراده بدله کړه او بیرته راستون سو، اوس د ترګرۍ له تورونو سره مخ دی. محمد جمال خویس د پنځشنبه پر ورځ د ورجینیا ایالت الکزاندریا ښار کې یو وفاقي عدالت ته وړاندې سوی په هغه تور دی چې داعش سره مرسته کړې. د هغه نوم هغه وخت مخې ته راغی کله چې د مارچ په میاشت کې شمالي عراقي کوردي پیشمرګا ځواکونو ونیوي. دا ډول هغه د جنگ په میدان کې نیول سوی لومړی امریکایي دی چې د داعش غړی و. او اسرائیلي امنیتي ځواکونو د چهارشنبه پر ورځ تل ابیب کې د ترګر برید دریم مشکوک کس هم نیولی دی. هغه برید کې 4 کسان وژل سوي او 15 ژوبل دي. راپورونه وایي پولیسو هغه د پنځشنبه پر ورځ د غربي غاړې له ښارګوټي یاتا څخه نیولی. اسرائیل د چهارشنبه په دروازه له برید وروسته د 3000 فلسطینیانو سفري راداري ماتله کړې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو کدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ڈی سی څخه غوږی است. د امریکا صدر باراک اوباما صدارتي ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د ملاتړ اعلان کړی. نوموړي دا اعلان د هغې له سیال بارني سانډرز سره د پنجشنبې پر ورځ له ملاقات وروسته کړی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې سمینه احسن راکوي.
په یو ویډیو پیغام کې د امریکا صدر باراک اوباما هیلری کلینټن ته مبارکي ورکړي چې د ډیموکرات لخوا صدارتي امیدوار منتخب کېدو سره یو تاریخ رقم کو. دغه ویډیو د میرمن کلینټن د انتخابي مهم په ویب سټ خپره شوې.
For more than a year now, across thousands of miles and all 50 states, tens of millions of Americans have made their voices heard. Today, I just want to add mine. I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States.
صدر وای د یو کال نه هم زیات موده کې د امریکا د 50 ریاستونو خلکو خپل خواخ ښکار کړه. د لکونو خلکو په دې غږونو کې نن زه هم خپل غږ شاملوم. زه هیلری کلینټن ته د امریکا د صدر د پاره د ډیموکرات پارټي امیدوار منتخب کېدو باندې مبارکي ورکوم. ماته معلومه ده چې دا ذمہواری سمره سخت ده، ځکه ماته پته ده چې هیلری به د دې د پاره سمره موضوعي، او زه ګمان نه کوم چې د هیلری نه علاوه به دغه څوکۍ سنبالولو د پاره نور څوک دومره اهلي. هغه تکړه ده، مضبوطی ارادي لري، او دغه ذمہواری پوره کولو جوګه هم ده. دغه اعلان سره د میرمن کلینټن صدارتي مهم د نوري توانایي سره صدارتي حریف ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ پر ضد فعال شو. د صدر اوباما دغه اعلان د ډیموکرات پارټي په حق له هغه شکونه هم ختم کړه چې د میرمن کلینټن او بارني سانډرز ترمنځ د اوږدې جګړې نه پس د پارټي د اتحاد په حق له راپورته شوی وو. صدر د هیلری کلینټن په ستاینه کې نور وایي:
I have seen her judgment. I've seen her toughness. I've seen her commitment to our values up close. I've seen her determination to give every American a fair shot at opportunity, no matter how tough the fight was.
ما هغه په فیصله اغستو لیدلی، د هغې زړورتیا مې لیدلی، د خپلو اقدارو د پاره ژمنه مې لیدلی، او دا هم چې هغه هر یو امریکایي د پاره د برابرې موقعو سمره مضبوطه اراده لري. صدر اویل: زه هغه ټولو خلکو ته چې د لاول نما سره دي ویل غواړم چې د هیلری سره یم. زما دور وس ختم شوه، او زه په دې انتظار یم چې زر تر زره د هیلری د پاره انتخابي مهم کې برخه واخلم. هیلری کلینټن سره د خپل حمایت اعلان نه مخکې صدر اوباما د کلینټن ډیموکرات حریف سینیټر بارني سانډرز سره هم لیدلی وو. بارني سانډرز د صدر اوباما سره زیارت په ورځ لیدو نه پس خبریالانو ته ویلي چې تمه لري ډیر زر به د کلینټن سره هم ویني، او په دې باور سره خبرې کوي چې څنګه ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړی کېدای شي. هغه دا هم وویل چې ډونلډ ټرمپ که صدر شو نو د امریکا د پاره به یوه تباهي. سانډرز زیاته کړه: یقین نشي کولی د ریپبلیکن پارټۍ له طرفه 2016 کې یو داسې امیدوار مخې ته راتلی شي چې د کمپین بنیادي نفرت او تفریقي. د دې باوجود چې هیلری کلینټن روانه هفته د ډیموکرات پارټۍ له طرفه د صدارتي امیدوار منتخب کېدو لپاره کافي ډیلیګیټس یا غړي ګټلي، خو بیا هم د هغه حریف سانډرز وای خپل کمپین بجاري ساتي. سانډرز وای د واشنگټن د پرایمري د لپاره پوره تیار دی، چې د امیدوارانو د انتخاب په لړ کې اخیری مرحله ده.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګلاو کتر منو اوریدونکو تاسو د سهار خبرونو ته له واشنگټن ډی سی څخه غوږی یاست. له دې خبری خبرونه ورسته به تاسو سهار په خیر خبرونه اوري، او قربانی به وینن انیلا خالد او سمینه احسن. او سم پام راګرزو یو بل ریپورت ولورته. ملګری ملتونه وایي د شام حکومت په هیواد کې لول سو محاصره سیبو سیمو څخه 15 ته د بشری مرستو د رسونی منځوري ورکړی ده، خو خبرداري هم ورکړی چې د منځوري مطلب رسونه نه ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې.
د بشار الاسد حکومت څو ځلې وهغه سیمو ته د بشری مرستو د رسونی اجازه ورکړي چیرې چې خلک محاصره دي، خو څو ځلې له خپلې د ژمنې څخه پر شا سوی دی. که څه اوس هم یقیني شکونسته، خو د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا د دمشق د دې تازه اجازې هرکلی کړی دی.
There is a lot of actions that need to take place between an approval and delivery, including the possibility of not being stopped at the last moment.
هغه وایي د دې اجازې او عمل ترمنځ ډیرو اقداماتو ته اړتیا شته، چې پکې آخري وخت کې د یو سړک د بندې دوله عمله د نه درولو امکان هم شامل دی. دا حقیقت چې دوایانی به نه ایستل کیږي او هم دا حقیقت چې په یو خاص وخت د مقدار اشاره ونسی چې د دومره مقدار اجازه خو نه و. دیمستورا هیله څرګنده کړه چې ځینې اجازتنامې به زر په کوټلي اقدام بدل سي. هغه وویل دا په ځانګړې توګه د درایا او دوما او هم دا ډول د کفرایا او فوا لپاره مهمې بشري مرستې دي چې هلته به رسول کیږي. د ده په وینا په محاصره سوي سیمو کې له شپږ لکه کسانو څخه دوه لکه اویا زره کسانو ته رسېدلي دي او دا کافي نه دي. دیمستورا وایي که چیرې د مځکې له لارې د مرستې کاروان محاصره سوي سیمو ته په رسېدو کې مشکل وي نو ملګري ملتونه د هوا له لارې د مرستو غورځولو احتمالي پلان هم جوړ کړی دی. خو وایي د هوا له لارې د مرستو غورځونې لپاره هم لازمي اجازه پکار ده. د سولې د درېدلې پروسې په اړه هغه وویل تر اوسه لا وخت نه دی راغلی چې د شامیانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو لپاره نیټه وټاکل سي او زیات کړه چې هغه غواړي د سولې خبرې اترې زر تر زره وسي او د ده اراده ده چې د اګست په لومړۍ نیټه ترسره سي.
But in order to be effective, need to also give me the perception that there is some concrete intention and critical mass.
هغوی د دې پلان لپاره چې خبري اغیزمنې وي مشته پکار دی چې په دې باب د کوټلي اراده او په لوړه کچه د سیاسي انتقال د ګامونو د اخیستو فکر وکړو. دیمستورا وویل د خبرو د نتیجه ورکولو لپاره د دوی شاوخوا چاپیریال باید سم کړل سي او زیاته کړه باید جذبندي وي او د بشري مرستو په اړه ښه والی وي.
د وایس اف امریکا ډیوب ریډیو د ګلاو کدر منوردونکو سهارنۍ خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی اوري او اوس هم جو د امریکا کنټکی ایالت ته چیرې چې په لوی ویل ښار کې په زرهاو کسان چې تور سپین مسلمانان يهوديان زاړه او ځوانان پکې شامل وو د ازادۍ په تالار کې راغونډ شوي وو چې د سوکوهنې لوی اتل محمد علي په آخري مراسمو کې ګډون وکړي. د سوکوهنې د اتل چې ټوله نړۍ کې یې په عربونو خلک پیژني تیره اونۍ د څلور اویا کلونو په عمر کې له اوږدې ناروغۍ وروسته سا ورکړې ده. نور تفصیل زموږ همکارې محوش جلیل د وایس اف امریکا خبریال د وایس اف امریکا آشنا راډیو او ټي وي خبریال حسیب الکوزي څخه پوښتلی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دلته په لویویل شار کې د کنټکی په ایالت کې خاص ترتیبات نیول شوي دي، امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. د نړۍ د بیلابیلو سیمو څخه مشران راځي په دا خاطر سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. بیلابیلې سیمې دي چې دلته د محمد علي د فاتحې او جنازې مراسم ترسره کیږي.
سمه ده. او کوم بهرني میلمانه راغلي دي؟
او تر اوسه پورې رپورټونه داسې وایي چې ترکیه ولسمشر طیب رجب اردوان را رسېدلی دی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی را رسېدلی دی، او ټاکل شوی ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن راسي دلته، او د غراز د اردن پاچا عبدالله دلته راځي، او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نور مشران هم په پلان کې دي چې دلته راسي او د محمد علي د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي.
حسیب، زای خلک چې دي هغه محمد علي ته څنګه ګوري، څنګه پیرځونه وړاندې کوي؟
دلته محمد علي سنټر په نامه باندې دا یو مرکز او موزیم دی. پرون او نن موږ هلته وو او زیات شمیر کسان راتلل دلته، او هغه ته د درناوي مراتب وړاندې کوله. اکثر کسانو دا هغه پاک خپل خاطرې بیانولې چې ډېر سره لدی چې لوړ مقام درلودي، د خلکو سره برخورد ډېر ښه وو او ډېر نیک سړی وو او یو ستر تاریخ تر شا پرېښودی.
ډېره مننه حسیب ستاسو.
تاسو نه مننه.
د وایس اف امریکا ډیوب ریډیو د ګلاو کدر منو اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي غوښي استه. اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې هم روانه ونې د ممندو په قبایلی سیمه کې د پولیټیکل انتظامی له خوا وځي خلکو ته ویل سوی دي چې په سیمه کې به ضرب دریم په نوم باندې پوجي عملیات شروع کیږي او دا به ډیر زو شروع کیږي چې په سیمه کې توندلاري او وسلوال چې کمپرتي د هغو په ضد به د عملیات وي. زموږ همکار بختور شاه هم د عملیاتو په باب له څېړونکو او ځای خلکو سره خبرې کړې دي. یو ریپورت برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستانی چارواکو په قبایلی سیمه مومند جنسی کې د ضربې دریم شروع کولو غواښ کړی دی. د دغه ناشنا عملیاتو لاندې به د هغه خلکو کورونه ورانول کیږي د چا کور چې د کمی بمی چاودنې سره په 300 میټره کې نږدې وو. د لکړو ګلشاه ملک وای دا غواښ قبایلی مشرانو ته په غلنۍ کې پولیټیکل انتظامیه او پوځي کمانډنټ ورکړی او ویلی دی د اختر نه وروسته چې چرته هم بمی چاودنه وشوه پوځ به هلته ټول کلی ورانوي. نوموړی ډیوا ریډیو سره په مرکه کې ویلي قام د ترګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د پوځ سره ملګری دی خو که د بیګنا خلکو کورونه ورانیږي نو دا به خبره خانه جنگي لیوسی.
دې موږ مخالفت کوو، موږ د حکومت په حمایت کې، موږ د ترګرۍ خلاف یو، حکومت څنګه شانه بشانه ولاړ دی خو حکومت د سې ته حکومت راځي او موږ د روغ خلکو کورونه دې کې ورانوي نو دا خو یو کار خبره ده چې یو خانه جنگي له دعوت ورکول دی او یو قوم خپل ځان ناراضه کول دي.
د مومندو یو بل ملک رسول خان جی هم د ډیور ریډیو په پروګرام کې دغه ډول اندیښنې سرګندې کړې دي. نو موړي ویلي په دې خبره حیران دي چې دا قام بر ریاست ساتي او که دا د ریاست ذمہ ده چې خپل قام له امن او خوشحالي ورکړي.
موږ دا وایو د حکومت ته چې دا ریاست د عوام ساتي کنه دا عوام را پاتې حکومت په ساتي. عوام خو ټول حکومت حکومت دی، حکومت سمرګري دي او د دلته دغه نشته د اعتباري ده.
هر څه که د پوځي کمانډنټ دغه غواخ په مومندو کې عام خلک اندېښمن کړي دي خو دفاعي سیړنکار بریګیډیر صاد محمد خان وای فوز د ضربې دریم عملیاتو د پاره کمی ښکاره تیاری نه دی نیولی خو د قبایلي سیمې مومندو ایجنسۍ په ځینو برخو کې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې ده چې امنیتي ادارې غواړي مخه یې ونیسي خو زیاتوي که فوز دغلته د ضربې دریم عملیات کوي هم نو دا به په محدوده پیمانه وي.
اوس بیا داسې اشاره سړي ته ښکاری چې انفلټریشن شوی دی او بعضې ځینو کې دي دوباره ځان فعال کړی دی او دا چې کوم دا ټارګټ کلینګ کېږي که تاسو ګورئ غوا کېږي یا ټارګټ کلینګ کېږي نو دا یو تشویشناک دغه دی، دا صورت حال دی او فوج د مخ په خیال باندې دغلته به یو بل آپریشن کولو سوچ کوي لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې کوم دا د دې پاتې دغه دی یا دوباره دغلته فعال شوي دغه کی دا نیوټرلایز کی او دغه ختم کی دغه ځای نه بالکل یو خدا به دومره لوی پیمانه باندې باندې دی دا به ورکوټ ټارګټ بیسټ دغه به آپریشن به چې تر دې ته معلومات ملایږي الته بزی دا کې داسې لوی پیمانه باندې دی سره سره علاقہ یا داسې خطا چې کوم دن واغه زیر قبضه نه ده.
سیلون کې د پاکستان په پوز نیوکی کوي چې دوی ځنې وسلواله ډلې خپل سټریټیجیک ډیپت ګڼي او ختمول یې نه غواړي او که پخکارا پرې بندیزونه هم ولګوي نو بیا هم دغه ترهګر تنظیمونه په نورو نومونو خپلې تندره وهلې ځلې جاري ساتي. په وروستیو کې مومند جنسۍ ته سیرمه بندوبستي علاقو کې عیني شاهدینو ډیور ریډیو ته ویلي دي د کالادم جیش محمد تنظیم غړي په جماعتونو کې ښه پخکارا چندې راټولوي او ځوانانو له د جهادي تربیت بلنې ورکوي خو نه پوځي چارواکي او نه نورې کمی امنیتي ادارې د ترهګرۍ د خورولو د دغه هلو ځلو مخه نیسي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګلاو قدر من اوریدونکو هم د خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري. سهار په خیر. نن به قربانی وي سمینه احسن او انیلا خالد. تاسو هم کولی سئ د خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره دی 0012022050403. او سی ریپورت ولور تر ازو چی په خیبر پښتونخوا کې د نهمې ټولګي د انګلیسي په کتاب کې د یو مغل بچا اکبر په اړه لیکل سوی چې پیاوړی تکړه او ډیر بشر دوست بچاو خو د دې په پرتله د خپل وطن او وګړو د خپل واکۍ لپاره د مغل اشغالګرو په ضد مبارزه کوونکی پښتون اتل کلوخان ته غل او چپاولګر ویل سوی. په تدریسي کتابونو کې دغه لیکنو په خیبر پښتونخوا کې ډیر تود بحث راپارولی دی. زموږ همکاري انیلا خالد هم په دې باب له تاریخ پوه محمد ایاز خان سره خبرې کړې او یو رپورټ برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان صوبه خیبر پښتونخوا د نهم جماعت په کتاب کې د اکبر بادشاہ د نرتوب پاړه یو مضمون کې پروفیسر محب الله لیکي چې اکبر بادشاہ یو لوی اتل و چې د پښتنو په خاوره یې عمر لا د ډاکوانو په ضد کاروایانې کولې. خو د پښتنو په دغه خاوره د مغولو قافلې به ډاکوانو لوټلې او که د دوی د قبضې خلاف د غلطه مزاحمت روانو. د پښتو ژبې یو تاریخ پوه ښاغلی محمد ایاز خان وایي دا سیمه د سبزو رزړ خام علاقه وه او مغل تل په دې سیمه د دوی سره په جنگ کې پاتې شوي دي.
د مغل مزاحمت چې کوم دی په هندستان کې چې کوم قومونو کړی دی هغه ځان له یو خبره یو کیسه ده، لیکن د مغل سره مرسته او فوج کې جنگجو سپایی چې هم پښتنو او روان شوی هم ور سره پښتنو او د ټولو نه زیات دښمنی او تربګنی مغل سره پښتون کړی ده. او په پښتنو کې کمې غټې قبیلې د کرلنو چې کمې دي لکه وزیر شو مسعود شو د دغې طرف ته د مغلو پام نو د مغلو زیاته جنگ او بدی د افریدو سره د مومندو سره او په لویه سطح باندې د یوسفزو سره راغلې ده.
د نهم جماعت دغه مضمون تر مخه اکبر بادشاہ د ډاکوانو سردار کالو خان سره لاس تر ګریبانه شوی، خو په تاریخ پوه کسان ګڼي کالو خان ډاکو نه بلکې د سبزو یو سردار وو چې په نوم یې د سوابه پلیکا کالو خان کلی هم آباد دی. ښاغلی ایاز خان ګڼي د کالو خان نوم د خلکو نروان شوی دی او دا اصل کې د کلو خان وو چې رستو کالو خان شو.
کالو چې دی هر څو کې اګه زمون په تاریخ کې کالو یا کالو خان دی چې هغه د مندرو یوسفزو یو خانو او د مغلو سره داسې جنګونه کړي دي چې مغل یې په لرزان کړي وو او د خپل علاقې نه صفا کړي وو او خړلي وو. د په ملندره کې په بونیر کې په سدم سیمه کې او د پیسبزو په سمه کې داسې داسې مارکې کړي دي چې په کم باندې نن هم فخر کوي او ډېر په درنښت سره ګټه ګوري او د پښتنو په تاریخ کې یو هیرو ګڼل کېږي.
د یوسفزی قوم تاریخ پاړه یو کتاب چې په اردو ژبه لیکل شوی دی او نوم یې یوسفزی قوم کی سرگزشت دی په پاړه 213 د کالو خان ذکر داسې شوی دی چې د علی خان چې رستم هم نومېدو زوی وو. د په قبیله یوسفزی رزر او په قوم مندر وو. په کال 1501 کې د سبزو مشر مولا میرو د مرګ پس کالو خان په ټولي سبزو وګرځیدو او د دوی د رایو ځای کولو هڅې یې پیل کړې او وروسته بیا د دوی مشر هم جوړ شو. این اکبری کتاب چې ابو فضل د اکبر بادشاہ په وخت کې لیکلو دغه کتاب کې هم د پښتنو د مشر کالو خان ذکر شوی دی. د مضمون لیکوال پروفیسر محب الله د مغلو بادشاہ اکبر د عظیم اتل په کلمه کاروي، خو د اکبر بادشاہ د سیاسي او مذهبي چالونو نه بیخي ډډه کړې ده. په تاریخ کې اکبر بادشاہ باندې تر ټولو زیاتې نیوکې د هغه په دین الهي باندې کیږي. د اکبر بادشاہ د خوخي دغه دین کې د مسلمانانو او هندوانو مذهب د اچار په توګه وړاندې کړی شوی دی. د نهم جماعت په دغه مضمون کې یوازې د پښتنو د مشر نه ډاکو نه دی جوړ شوی. په دغه مضمون کې د مغولو د لاس جوړې دا ټک کلی تاریخ سره هم انصاف نه دی شوی. مضمون وایي اکبر بادشاہ به اټک کلی ته سیل لپاره راتلو، ولی پوهان وایي دا کلی د اباسین دی خوابات کامونو سرکوبای او خراسان موجوده افغانستان او گندارا موجوده پیښور او خوشا سیمو باندې نظر او فوج کشه لپاره جوړ کړی شوی و.
اکبر بادشاہ چې دا جوړولانو د پزغو کې د پښتنو د ټولو نه لویه قبیله د یوسفزو قبیله وه او همیش لپاره چې څومره خطې وکې دي د مغلو سره په دې کې به سر فهرست یوسفزی روانو. نو دا غوښته چې یو ځل زه دا کلا جوړه کړم نو د یوسفزو د سیند نه پورې چې څه قوت دی په دې وزه بریدوم کولی شم او د شاهي لارې محافظی با اموشی او من با ده هندوستان ده لارا ده خراسان سرا همش تفاره کلا اوساد.
دا مضمون د نهم جماعت په نصاب کې تیر کال چول شو، خو په سوابه کې د عام ولس لخوا د دې په ضد دروستی احتجاج نه پس دې ته د پښتون قوم سیاسي او مدني چارو مشرانو هم پام شوی دی. د پیښور نصابی بورډ فیصله کړې ده چې د نصاب نه به دا مضمون لری کوي او د دې غلطۍ چې څوک هم ذمہ وار دي د دوی په ضد به کاروایی کوي، خو پښتانه مشران ګیله کوي چې د پښتنو مشرانو سره پاکستانی تاریخ کې عمر له انصاف نه دی شوی، او د دې مثال دوی د پیر روخان، باچا خان او نورو مشرانو ورکوي او زیاتوي دا مضمون لري کولو علاوه دی بل مضمون هم په دې باب کې شامل کړي شي چې پکې ملک کالو خان اتل خودلې شوی.
او سوړاندې کوو یو اداریا چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په تیرو څو کلونو کې د دنیا ډیرو ملکونو د مذهب او د مذهبي شخصیاتو د سپکاوي کېدو په سر د سزا ورکولو قوانین جوړ کړي دي. د دې قوانینو تر مخې په داسې تقریرونو او سرګرمو سزاګانې ورکول کېږي چې هغه د یو بل مذهب، د الله د ذات یا د مذهبي چارواکو او د مذهبي لیکونو پکاوي وګڼل شي. اسې خو د وینا تر حده پورې د داسې قوانینو خبره په غوږو بد نه لګي، خو د دنیا په مختلفو برخو کې د دې قوانینو نفاذ د تقریر او د مذهبي ازادۍ د حق خلافتیا ده. دا د بشري حقونو فراخه تحفظ کمزوري کوي او اولسي محکمتیا تعالی ترغه کوي. د اسلامي ملګرتیا په تنظیم کې د امریکي خصوصي قائم مقام استاذي ارسلان سليمان خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د مذهبونو او مقدسو سټو د سپکاوي په لړ کې جوړ قانون مملکت ته اختیار ورکوي چې په داسې حالاتو کې فیصله وکړي، اگر که د مملکت څخه فیصله د اکثریت د خیالاتو عکاسي کوي. کله چې داسې قوانین نافذ شي نو اخیری نتیجه دا وي چې د نورو عقیدو افراد د خپل مذهبي خیالاتو او په خپل مذهبي عقیدو د عمل کولو نه منع کړي شي. د یو ملک قوانین او د هغې نفاذ د دغه ملک د معاشرتي اخلاقو او توقعاتو جوړښت کوي. کله چې یو حکومت د مذهبي توهین په باب له قوانین جوړ او دا نافذ کی نو د دې امکان پیدا شي چې دا به د دغه ملک دننه معاشرتي تقسیم پیدا کی او دا شان اولسي محکمتیا ګډوډ شي. په دې سبب دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د سیړنې مطابق دا معلومه شوې ده چې په کومو ملکونو کې په مذهبي ازادۍ قدغنونه لګولې شوې دي، دغو ملکونو کې مذهبي منافرت هم ډیر زیات خور شوې ده. د ډیرو مطالعو نه دا هم معلومه شوې ده چې د مذهبي سپکاوي د مخنیوي لپاره د جوړ قانون او د خونړیتون لاریتوب ترمنځ ډیر نزدېکت ده. په ډیرو واقعاتو کې د مذهبي توهین د ډاګیزه الزامونو د لاسه خلک شر فساد ته راپورته شوی دی او خلق پکې وجلې شوی دی. خصوصي استاد سليمان وایي چې امریکا خپخکارا ټول دنیا کې د مذهبي سپکاوي د مخنیوي لپاره د جوړو قوانینو مخالفت کوي او موږ په مختلفو ذریعو خپل دا مخالفت بیانو. امریکا د دې قسمه قوانینو د منفي اثراتو په باب له خلکو ته مشورې او نصيحتونه کوي. موږ د هغو ملکونو ډاډګیرنه کوو چرته چې دا نافذ دي چې دا ختم کی. مونږ حکومتونو ته دا هم پټینګ سره وایو چې هغه خلکو لا سزاګانی ورکی څوک چې د مذهبي سپکاوي د مخنیوي د قانون د اثر لاندې شر فساد جوړی. مونږ د مذهبي ازادۍ د ماحول او د ازادۍ د حالت خکولو لپاره اولسي مواشرو سره کار کوو. مونږ ملګرو ملتونو سره د شپارس بټه اتلس
قرارداد په تیارولو کې لاس امداد کړی دی، په کوم کې چې ټولو غړو ملکونو ته غږ شوی دی چې د مذهبي سپکاوي د مخنیوي قوانین رد کی او بشري حقونه او بنیادی ازادۍ بالا اوساتي، د کومو چې د بشري حقونو په عالمی اعلان نامه کې هم ذکر شوی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.